احمدی تاسو ستړي مشي قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې د ولسمشر اشرف غنی د وروستیو څرګندونو په اړه جزئیات درکو چې په کابل او بلخ کې د وروستیو حملو په اړه کړی دی. اشرف غنی وایي وسلوال په سپېڅلو ځایونو د حملو له لارې په افغانستان کې د بېلابېلو مذهبونو ترمنځ یووالی نشي زیانمنولی. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. د هلمند چارواکي وایي وسلوالو طالبانو ته د لښکرګاه ښار په درېیمه حوزه د برید په مهال درانه تلفات اړولي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د روسي انتقادونو ته له پام پرته وویل جمهوري غوښتونکی کاندید ډونالد ترامپ له نړیوالې زاویې د امریکا یو خطرناک ولسمشر بوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه دا ویلات کړي چې ګنې دی د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی په بلخ ولایت کې د پرون مازدیګر به می حمله په کلکه غندلې ده. د ارګ لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ ولسمشر غنی په کابل او بلخ کې د عاشورا پر مراسمو حملې جنایت بللې دي. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د عاشورا د مراسمو پر مهال پرونی 14 د ریموټ کنټرول په وسیله ترسره شوې وه. د بلخ والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې امنیتي چارواکو د احتمالي حملې خبرداری مخکې له مخکې ورکړی و، خو د عاشورا د مراسمو ګډونوالو ورته پاملرنه ونه کړه او د ورځې تر پایه د ویر مراسمو ته دوام ورکړ. د ښاغلي فرهاد په وینا د بلخ ولسوالۍ په خواجه غولک سیمه کې په پرونۍ حمله کې 14 کسان وژل شوي او له 500 زیات نور ټپیان شوي دي. د بلخ د حوزوي روغتون ډاکترانو د ځینو ټپیانو حالت نازک بللی دی. د هلمند چارواکي وایي وسلوال طالبانو ته د لښکرګاه ښار په درېیمه حوزه د برید په مهال درانه تلفات اړولي دي. طالب وسلوالو پرون د لښکرګاه په لویدیزه برخه کې د درېیمې حوزې پر بولان سیمه درنې حملې وکړې او ځینې سیمې یې ونیولې، خو د هلمند والي وایي ډېرې سیمې یې له طالبانو څخه بېرته نیولې دي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د طالبانو مرمۍ اوس لښکرګاه ته نه رسېږي او ځکه پر ښار توغندي ولي.
اوس یوازنی غیر انساني تکتیک چې دښمن ترې کار لی د هغه ماینونو او د خلکو د کورو د استفادې کولو بر علاوه
د ډیر لری واټن په خار باندې توغندی راخوشي کوي. ښاغلی حیات ویل افغان ځواکونو د تیرو 43 ساعتونو په جګړو کې 15 اتیا وسلوال طالبان وژلي دي. د هلمند والي د افغان سرتیرو د تلفاتو په اړه ویل د محلي پولیسو یو قماندان او شپږ سرتیري د طالبانو په انتحاري حمله کې وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د فاریاب ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په غورماچ ولسوالۍ کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ بې ځایه شوې دي. د غورماچ سرپرست ولسوال عبدالله وافق ازادي راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ مرکز او ځینې نور سیمې اوس مهال د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او ځکه خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
تقریبا در حدود 1000 فامیل او خانه در اطراف ولسوالی خود باش
میکردن. تقریبا نظر په شاوخوا کې کورنۍ دی ولسوالی په شاوخوا سیمو کې اوسېده چې ټول اوس وتلو ته اړ شوي او مهاجرت کړی دی. د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالی پر روانونه کې وسلوالو طالبانو ونیول. د راپورونو له مخې په شمالي ولایتونو کې د جګړې مشري دی ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په غاړه اخیستې او نوموړی اوس مهال د جوزجان ولایت په قشتېپي او د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې له دې سیمې د وسلوالو طالبانو د ایستلو لپاره د پوځي عملیاتو مشري کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې اعلان وکړ چې روانونه یو د بلې اونۍ په پیل کې به دوه ورځې د سوریې په اړه خبرې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د روانې یکشنبې په ورځ له خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سویس کې وګوري. دوهمه نړیواله غونډه به د موسکو له حضور پرته د راتلونکې دوشنبې په ورځ په لندن کې جوړه شي. وروسته له دې چې واشنگټن د سوریې د بحران په اړه له موسکو سره د خبرو له بهیر څخه د وتلو اعلان وکړ، دا لومړی ځل دی چې دواړه لوري له یو بل سره ګوري. د بهرنیو بهرنیو چارو وزارت وین جان کربی وویل کیری به په دواړو غونډو کې ګډون وکړي چې د سوریې د بحران د هواري لپاره د اوربن او د بشري مرستو د پیلېدو په ګډون پر مختلفو لارو چارو خبرې وکړي. د دوشنبې د ورځې په غونډه کې به کیری خپلو اروپایي سیالانو ته دغه راز معلومات هم ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل لاوروف او کیری به د سویس په کتنه کې د سوریې د کړکېچ هلته د شرایطو د رامنځته کولو په اړه خبرې وکړي. بیان زیاتوي چې د سیمې د ځینو هیوادونو ډیپلوماتان به هم په دې لیدنه کې حاضر وي. لاوروف پرون په یوه مرکه کې وویل د سعودي عربستان، ترکیې او ښایي قطر استازي هم په سویس کې د روانې اکتوبر میاشتې د 14 نیټې په خبرو کې ګډون وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه اداوې رد کړې چې ګنې دی د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. پوتین پرون په موسکو کې د خبرو په مهال وویل په دې مسله کې پر روسیې انتقادونه له واشنګټن سره د موسکو اړیکې زهرجنوي. خو د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په واشنګټن کې خبرلان ته په څرګندونو کې ټینګار وکړ چې روسیې د امریکا په سیاسي سیستم کې د ګډوډۍ د راوستو هڅه کړې ده.
As per the analysis of the intelligence community is that Russia was interested in destabilizing
د استخباراتي کړیو تحلیل دا دی چې روسیا لیوالتیا لري یا لکتر لګه هڅه کوي د امریکا سیاسي سیستم به ثبات کړي، خو د امریکا خلک دی ډاډوي چې حکومت به د امریکا د انتخاباتي سیستمونو د دفاع لپاره د پام وړ منابع په کار واچوي. د کورنی امنیت وزارت لا د مخه له څه باندې 300 ایالتونو سره کار پیل کړی څو خپل سیستمونه پیاوړي کړي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټې ته له یوې میاشتې لږ وخت پاتې دی. د نومبر د 8 په انتخاباتو کې د روسیې مداخله اوس په امریکا کې په یوه لانجمنه مسله بدله شوې ده. د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ د اکتوبر د 9 نیټې په مناظره کې هم د دې مسلې په اړه له یو بل سره خورا زیاتې ناندرۍ ووهلې. په همدې ارتباط یو بل خبر وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د روسیې انتقادونو ته له پام پرته وویل چې جمهوري غوښتونکی کاندید ډونالډ ترامپ به له نړیوالې زاویې د امریکا یو خطرناک ولسمشر وي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین روانه اونۍ ویلي وو چې زید راد ال حسین باید د ترامپ په ګډون د لویدیځ پر پاپولست مشرانو انتقاد ونه کړي او پر خپلې د بشري حقونو پر دندې تمرکز وکړي. خو زید د چهارشنبې پر ورځ وویل چې د حقونو له پلوه د ترامپ یو لړ څرګندونې په تېره د شکنجې او د زیانمنونکو خلکو لکه کډوالو په اړه ډېرې د اندېښنې وړ او ناراحت کوونکې دي. هغه چې په جنیوا کې خبرلانو ته خبرې کولې دغه راز وویل چې که ډونالډ ترامپ غوره شي هغه ته چې ده تر اوسه ویلي په دې کې شک نه کوي چې له نړیوال پلوه به هغه یو خطرناک ولسمشر وي. د عراق کورد چارواکو تایید کړی ده چې د داعش ډلې لخوا د لوبو په یوه الوتکه کې د ځای په ځای شوي بم چاودنې د عراق په شمال کې دوه کوردي سرتیري وژلې دي. د کوردانو یوه دفاعي مقام رویترز خبري اژانس ته ویلي د ماشومانو د لوبو په الوتکه کې په یو ایښودل شوی بم چې د داعش ډلې لخوا په ریموټ کنټرول اداره کېده هغه مهال وچاودېده چې د پیشمرګه په نوم کوردي سرتیرو هڅه کوله دا الوتکه چې رالوېدلې وه د سقوط له ساحې څخه لرې کړي. د کوردستان په نیمه کورواکي سیمه کې د پیښې چې د چارواکو په وینا نږدې لس ورځې مخکې وشوه دوه فرانسوي سرتیري هم ټپیان کړي دي. د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک د چهارشنبې په ورځ وویل چې په توره بهیره کې د ترک استریم د طبیعي ګازو د نلیک د جوړېدو کار به راتلونکي کال پیل شي. نوواک له استانبول څخه د کتنې په ترڅ کې خبرلانو ته وویل چې د دغه کار د پیلېدو لپاره د اړتیا وړ ټول مسایل منظور شوي او زیاته کړه چې د دغه نلیک د جوړېدو پروژه به د 2019 میلادي کال تر پایه بشپړه شي. دغه نلیک به د روسیې ګاز د ساوت استریم له لارې اروپا ته لېږدوي. د دغه نلیک تړون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترکیې ته په وروستي سفر کې له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره لاسلیک کړ. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه چې زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم او ری چې پکې ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوال په سپیڅلو ځایونو د حملو له لارې په افغانستان کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ یووالی نشي زیانمنولی.
این عمل نشانه آشکار از دشمنی آنان با وحدت و همدلی میان پیروان مذاهب دین مبین اسلام در افغانستان می باشد.
عام خلک هم پر جماعتونو او نورو مذهبي ځایونو حمله ناروا بولي.
د علي تشیع ورونو پر مقدس زینو چې د خپل عبادت پکې کوي پر دغه زینو دغه ډول بریدونه ناجایز دي.
حزب اسلامي وایي د طالبانو یو شمیر قمندانانو تماس ورسره نیولی او سولې ته چمتووالی ښودلی دی.
قمندان های سرشناس تحریک طالبا با ما در تماس شدند.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوال په سپېڅلو ځایونو د حملو له لارې په افغانستان کې د بېلابېلو مذهبونو ترمنځ یووالی نشي زیانمنولی. په تیرو دو ورځو کې په پلازمېنه کابل او بلخ ولایتونو کې په دو حملو کې څه باندې 10 کسان وژل شول. په دواړو حملو کې د عاشورا د مراسمو ګډونوال په نښه شول. ولسمشر غنی پرون په یوه خبر پاڼه کې چې ارق خپره کړه وویل چې هیڅوک د افغانانو ترمنځ نفاق نشي اچولی. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان حکومت په پلازمېنه کابل او بلخ ولایت کې د تیرو دو ورځو د حملو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. وړمه شپه یوې وسلوالې ډلې د کابل په کارتی سخي سیمه کې د عاشورا د مراسمو پر ګډونوالو حمله وکړه چې په نتیجه کې 19 کسان مړه او له 20 زیات ټپیان شول. او پرون په بلخ ولایت کې بیا د عاشورا پر مراسمو په برید کې 14 کسان ووژل شول. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې د بلخ ولسوالۍ په خواجه غولک او د کابل په کارتی سخي کې دا حمله غندلې او جنایت بللی. ولسمشر غنی پرون د عاشورا د مراسمو پر مهال وویل تروریستان نشي کولای د تروریستي حملو لارې د افغانانو او په افغانستان کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ نفاق واچوي.
این افراد که به نام اسلام دست به جنایت و
دا کسان چې د اسلام په نوم یې په جنایت لاس پورې کړ او د امام حسین عزاداران یې په یو سپېڅلي مذهبي ځای کې په بېرحمۍ سره ووژل، د اسلام د سپېڅلي دین پر اصولو هیڅ باور نه لري. دا عمل د اسلام د بېلابېلو مذهبونو د پیروانو ترمنځ له یووالي او وحدت سره د دوی د څرګندې دښمنۍ نښه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما هم دواړه حمله غندلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو په یو بیان کې ویلي هغه افراطي ډلې چې په دې حملو کې لاس لري هیڅکله د افغانانو او د افغانانو په عقایدو کې د نفاق پر رامنځته کولو نشي بریالی کېدای. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور ویلي هغه کسان چې دا ډول حمله کوي د افغانانو دینی ارزښتونو ته هیڅ راز درناوی نه لري. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد وایي د بلخ ولسوالۍ په پرونی حمله کې 14 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. دا لومړی ځل نه دی چې افراطي وسلوال د محرم د لسمې یا عاشورا پر مراسمو برید کوي. د 2011 کال په دسمبر میاشت کې د کابل ښار په مرکزی برخه کې په ابوالفضل زیارت کې انتحاري حمله 55 کسان ووژل او شاوخوا 150 نور یې ټپیان کړل.
و امروز چې ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوال په سپېڅلو ځایونو د حملو له لارې په افغانستان کې د بېلابېلو مذهبونو ترمنځ یووالی نشي زیانمنولی. د بلخ ولسوالۍ د حملې مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو داعش ډلې ویلي چې د کابل د کارت سخي پر زیارت برید دې ډلې وسلوالو کړی و. په کابل ښار کې د ابوالفضل پر زیارت د 2011 میلادي کال د برید مسؤلیت لشکرې جنګوي ډلې چې په پاکستان کې ډېره ده منلی و. په دې برید کې لکه څنګه چې مو واورېدل شاوخوا 55 کسان وژل شوي وو او له 150 نورو زیات هم ټپیان شوي وو. مخکمو په راپور کې واوریدل چې د بلخ ولایت د پرونی حملې د ټپیانو د زیو شمې ټپیانو وضعیت خطرناک دی. هڅه کوو چې په مزار شریف کې خپل خبریال سره تماس ونیسو او د ټپیانو او د دې پیښې اړوند نور معلومات ترې واخلو. خو په کابل او دغه راز په بلخ ولایتونو کې وروستیو دو حملو ته په پام سره عام خلک هم پر جماعتونو او نورو مذهبي ځایونو دا ډول حملې له اسلام سره په ټکر کې بولي. د کابل څو تنو ښاریانو نظرونه به په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه زی وادلا دی مکریان باشنده ما تا که خانو کې یا مسجدو کې یا بیرون د مسجد نه دوی انتاریان کوي، دا غیر اسلامی کار ده، غیر انسانی کار ده، دا نه په انسانیت کې راغلی نه په اسلام کې راغلی، دا غیر انسانی کار ده.
پر عام ځایونه مسجدونو باندې او د علی تشیع ورونو پر مقدس ځایونو چې دوی خپل عبادت پکې کوي نه، پر دغه ځایونو دغه ډول بریدونه او عملونه ناجایز دي، او د انساني زاویه موږ وګورو دا غلط کار دی. د انساني زاویه وګور بغیر دغه مقدس ځایونو پر هر ځای برید انتیاري او چاودنی دا غیر انساني او د غندنی وړ عمل.
نوم میں میکائل دے دماکریان باشندہ ایم، دا انتراری اگانے چھ مسجد تونو کی گی یا تاکیا خانے بل زینے کے دا اسلام نالر خبر ہے، دا اسلام کی ندی راغلی قرآن شریف کی ندی راغلی چھ بے گناہ کسانو واجنے او تو جانات تاولار سے دا کارون اسوک چکے ایج دا اسلام پہ حساب نرازی.
د ورستیو دو حملو په اړه مو د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورېدل.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
له مزار شریف د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زي هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه د بلخ پرون د یوې حمله شاهد و. د بلخ ولسوالۍ په خواجه غولک سیمه کې یوې تکه خانې ته نږدې چاودنه کې د چارواکو په وینا شاوخوا څوارلس کسان ووژل شول او په لسګونو نور هم ټپیان شول. د ټپیانو وضعیت هم نازک ښودل شوی دی یو شمېر. البته حبيب زي صاحب راته ووایه چې د دغو ټپیانو په اړه چارواکو تر اوسه څه ویلي، یا د روغتون چارواکو یا نور محلي چارواکو، او د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه اخیستی تر اوسه کنه؟
سکه سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د زړه ټولو اوریدونکو ته، څرنګه چې تاسو هم ورته یادونه درلوده، د بلخ ولایت امنیتي چارواکي هم تاییدوي چې د پیښې د تلفاتو شمېر نسبت هغه پخواني ارقامو ته زیات شوی دی. په دې پیښې کې څوارلس کسان وژل شوي دي او له پنځوس څخه ډېر کسان ژوبل شوي دي. په بلخ ولایت کې د بلخ
بله مجيب الرحمن حبيب زي لکه څه خپل خبريال سره مو اړیکه پرې شوه، بیا به هڅه وکړو چې ورسره تماس ونیسو، خو بیا هم ډیر له موضوع لرې نه ځو. یو شمېر پوځي کارپوهان وایي د تروریستي حملو په مهال د پوځي جامو د استعمال د مخنیوي لپاره عملي اقدامات وشي. په کابل کې د سخی پر زیارت ویل کیږي چې حمله کوونکي نظامی یونیفورم اغوستی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو تل هڅه کړې تر څو د وسلوالو مخالفینو لخوا د نظامی جامو د استعمال مخه ونیسي، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالی شوي. تفصیل د محمد واصل وصال په راپور کې اوري.
یو شمیر پوځي کارپوهان وایي چې خاري انضباط ته د پراختیا ورکړل شي او حتی له هغو امنیتي ځواکونو د هم پوښتنه وشي چې د نظامی جامو سره په ښار کې تګ راتګ کوي. دوی وایي دغه کار تر ډیره حده کولی شي چې د وسلوالو مخالفینو او غیر مسؤولو کسانو لخوا د نظامی جامو د استعمال څخه مخنیوی وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د پوځي چارو کارپو مجتبی پتنګ د چهارشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل خاري انضباط کولی شي له امنیتي ځواکونو څخه د ځانګړو پټو نومونو پوښتنه وکړي، سو ډاډه شي چې دغه ځواکونه د دندې لپاره اړوندو سیمو ته ځي.
زه چې وزیر داخله وم یو جزوسام منظور کړ په نوم د انضباط د ښار د پولیسو د دې صلاحیت درلود چې پوښتنه وشکو کې او ته ودرېږي او بالاخره د وزارت داخلي قرارداد ته وسپاري. او هر هغه څوک چې یونیفورم سره په شخصي وخت کې یا په رسمي وخت کې ګرځي باید پوښتنه وشکو چې دا یونیفورم ستا په غاړه کې دی، دلته ولې په دغه ساعت باندې ګرځي؟ یعنی کنټرول باید وجود لري. دا کار کېدلی شي چې په امنیت او په اردو کې مو وسي. او
ښاغلی پتنګ ټینګار وکړ چې د نظامی جامو تولیدونکو شرکتونو څخه باید په کلکه څارنه او په بازارونو کې د دغو وسایلو په پلورلو بندیز ولګول شي. همدارنګه په سرحدي سیمو کې د کنټرول ته پراختیا ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د سخی په زیارت د چهارشنبې شپې په برید کې چې 14 کسان پکې ووژل شول او 55 نور ټپیان شول، په نظامی جامو سنبال د یو بریدګر لخوا ترسره شو. لا دې مخکې هم په وسلوالو غلاو، انتحاري او ډله ییزو حملو او نورو جرمی پیښو کې د پولیس او ملي اردو له جامو څخه ناوړه ګټه پورته شوې ده. د راپورونو له مخې په امنیتي پوستو کې د موظفو کسانو لخوا ډېر ځله په نظامی جامو سنبالو کسانو څخه په سمه توګه پوښتنه نه کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو تل هڅه کړې تر څو د وسلوالو مخالفینو لخوا د نظامی جامو د استعمال مخه ونیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې په بشپړ ډول د دغه کار د مخنیوي لپاره ګډې مبارزې ته اړتیا ده.
پولیس او نور امنیتی ارګانونه چې په ښار کې تګ راتګ لري خپله هڅه کوي چې د مخالفینو لوري د نظامی یونیفورم د استعمال مخنیوی وکړي. دغسې ټول موارد به زموږ امنیتي ځواکونه په نظر کې نیسي، خو په دې کار کې ګډ کار ته اړتیا ده.
خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې که امنیتي ځواکونه د نظامی جامو څخه د ناوړه استفادې مخنیوی ونه کړي نو د امنیتي ځواکونو په وړاندې به د خلکو اعتماد زیانمن شي. دوی وایي پرته له دې به ستونزمنه وي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ تفکیک وکړي. محمد واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په مزار شریف کې له خپل خبریال مجیب الرحمن حبیبزی سره مو بیرته ټلیفوني اړیکه ټینګه شوې ده. حبیبزی صاحب، راته د ټپیانو د حالت په اړه ووایه مهرباني.
نوی صاحب څنګه مشي وخت هم ته یادونه درلوده، تقریبا په دې کې 500 کسان څخه ډېر کسان ټپیان شوي دي چې ډېری کسان بلخ او سویډ روغتون ته انتقال شوي او ډېری کسان هلته په دې ولسوالۍ په روغتون کې ته درملنه لاندې دي. د بلخ او سویډ روغتون له سرتبي سره د ډاکټر نور محمد پای سره کوم خبرې چې ما درلوده نن سهار هغه وویل چې د ټپیانو د ډېری شمېر ټپیانو صحي وضعیت ته اندېښنه وړ دی. او د بلخ امنیتي چارواکي هم وایي چې په دې پېښه کې له 500 څخه ډېر کسان ټپیان شوي دي او 14 کسان پکې وژل شوي دي. د بلخ د والی ویان فرات منیسه چې ما کومې خبرې درلودې ده وویل چې دا بام د ریموټ کنټرول بام و چې د عزادارانو یوې دستې ته نږدې د بلخ ولسوالۍ په غوچه غولک سیمه کې انفجار ورکړل شو او ډېری ټپیان پکې ماشومان دي چې پکې نجونې هم شامل دي او هلکان چې عمرونه یې له 15 څخه کم دي پکې شامل دي. تر دمه د دې پېښې مسؤلیت هېڅ مخالفې ډلې نه دی منلی. خو کومې خبرې چې موږ له فرهاد منیر سره درلودې د بلخ والی ویان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی تشفي معلومات درلوده چې په بلخ کې به د عاشورا په ورځ کومه 14 ترسره شي او دوی عزادارانو او دستهدارانو ته دا سپارښتنه کړې وه چې خپل مراسم باید له ماسپښین مخکې ختم کړي. خو دوی دا مسله ته بې پامي وکړله او تر ماښامه یې خپلو ازادۍ ته دوام ورکړ چې دا پېښه رامنځته شوه او ډېر کسانو ته پکې تلفات واوښتل.
بلې، مجیب الرحمن حبیب زید، له تاسو نه یوه دنیا مننه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
حزب اسلامي وایي چې د طالبانو یو شمېر قومندانانو تماس ورسره نیولی او سولې ته چمتووالی ښودلی دی. د حزب اسلامي یو جګپوړي غړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سولې لپاره خپل پلان له حکومت سره شریک کړی او که ومنل شي نو د خبرو بهیر به پیل کړي. د سولې عالي شورا وایي د اصولو په چوکاټ کې د دې هڅو هرکلی کوي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو مخکښ غړی وایي که افغان حکومت وغواړي دا ګوند چمتو دی چې وسلوال طالبان له حکومت سره خبرو ته تیار کړي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر امین کریم ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو ځینو مهمو قومندانانو خبرو ته تیاری ښودلې. ښاغلي کریم زیاته کړه چې د سولې لپاره خپل پلان یې له حکومت سره شریک کړی دی.
بعد از امضای توافقنامه صلح قدم بعدی ما ایست که
د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته زموږ بل ګام دا دی چې باید د افغانستان په قضیه کې ټول ښکیل اړخونه د سولې پر بهیر ورګډ شي. د طالبانو نامتو قمندانانو له موږ سره تماس نیولی. البته موږ د دې کار لپاره یو ډیر مشخص پلان لرو چې د افغانستان له دولت سره مو هم څه ناڅه شریک کړی او په راتلونکي کې هڅه کوو چې دا پلان په هغه صورت کې چې دولت یې ومني د عمل په ډګر کې پلی شي. د حزب اسلامي د مقام وویل په هغو کسانو کې چې د سولې خبرو ته یې تیاری ښودلې، د ملا هبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د اصلي ډلې او د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوې ډلې قمندانان شامل دي. حزب اسلامي د تلې په اتمه نیټه د سولې د عالي شورا په منځګړتوب له افغان حکومت سره د سولې موافقه لاسلیک کړه او دا د نږدې درې اونۍ وروسته غواړي له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې منځګړتوب وکړي. معلومه نه ده چې د افغانستان حکومت به په داسې حال کې چې له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو صلاحیت یې د سولې عالي شورا ته ورکړی، د پخلاینې واګې حزب اسلامي ته ورکړي که نه. د سولې د عالي شورا له رسمي ویاندویانو سره په دې اړه د تبصرې لپاره تماس ټینګ نه شو، خو د دې شورا یو جګپړي چارواکي د حزب د دې نوښت مشروط هرکلی وکړ. د چارواکي چې غواړي هویت پټ پاتې شي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې سوله هغه مثبته هڅه وبلله چې هر څوک خپله برخه ونډه پکې اخیستی شي، خو هغه ټینګار وکړ چې دا هڅې باید د اصولو په چوکاټ کې وي. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د وسلوالو طالبانو دواړو ډلو بیخي جلا غبرګونونه ښودلي. هغې ډلې چې ملا هبت الله مشري کوي ویلي چې ګلبدین حکمتیار له حکومت سره د سولې په کولو سره ستر جنایت ترسره کړ، خو هغې ډلې چې ملا محمد رسول مشري کوي ویلي چې حزب اسلامي د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د هغو د وتلو مهالویش ته د مهلت ټاکلو د شرط پر بنسټ دا موافقه کړي چې دوی دا کار ستایي او د دوی هدف هم همدا دی.
و امریدل چې د حزب اسلامي یو جګپوړی غړی وای چې د طالبانو یو شمیر قمندانانو تماس سره نیولی او سولې ته چمتووالی ښودلی دی. تر اوسه طالبانو د افغانستان له حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې او څلور اړخیزې کمیټې چې پکې پاکستان، چین، امریکا او افغانستان هڅه کوله چې طالبان خبرو میز ته حاضر کړي هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. پاکستان هم د دغې کمیټې یو غړی دی. د دغې کمیټې په مخکنیو غونډو کې ویل شوي چې که چیرې طالبان سولې ته نه حاضرېږي باید په وړاندې جدي اقدام وشي، حتی د پوځي اقدام هم یو انتخاب و. په دې وروستیو کې بیا پاکستاني رسنۍ وایي چې د دې هېواد استخباراتو د طالبانو درې مهم مشران نیولي دي. د سرچینو په حواله د سلیمان آغا، مولوی صمد ثانی او مولوی احمد الله چې په مولانانی مشهور دی د نیولو خبر تایید کړی دی. د طالبانو دغه درې واړه مشران د پاکستان په بلوچستان ایالت کې نیول شوي. د طالبانو سرچینو ویلي چې د طالبانو دغه دریو تنو غړو په وروستیو کې د طالبانو د نوي مشر ملا هبت الله په وړاندې، اخندزاده په وړاندې خپل مخالفت څرګند کړی و. تفصیل د سهیلا حسرت نظیمي په رپورټ کې اورئ.
پاکستانی رسنۍ د افغان طالبانو د درې تنو غړیو د نیولو خبر ورکوي. رپورټونه وایي چې د ملا هبت الله اخندزاده په مشرۍ د طالبانو د ډلې دغه درې تنه لوړپوړي غړي د پاکستان د استخباراتو لخوا د بلوچستان په ایالت کې نیول شوي دي. د طالبانو سرچینې هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په بلوچستان کې د طالبانو د دغه درېو لوړپوړو غړیو نیونه تاییدوي او وایي دغه درې تنه په وروستیو درې میاشتو کې په جلا جلا ډول نیول شوي دي. دغه سرچینو ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې نیول شویو کسانو د طالبانو له نوي مشر هبت الله اخندزاده سره ښه اړیکې نه درلودل او په وروستیو کې د یو مشر په توګه د ده صلاحیتونه تر پوښتنې لاندې راوستل. د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان استخباراتو په افغانستان کې د سولې له پروسې سره د همکارۍ په موخه هغه شمیر طالبان نیولي دي چې د دغه پروسې مخالف ول. د طالبانو غړي د سلیمان آغا، مولوی صمد ثانی او مولوی احمد الله مشهور په ملانانی په نمونو چې په بلوچستان کې د پاکستان استخباراتو نیولی دي پیژندل شوی دي. د طالبانو سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې ملا سلیمان چې له زابل څخه دی او د طالبانو د رژیم په وخت کې په دایکندي کې والی وو، د اګست د میاشتې په پای کې د کوټې د اسحاق آباد په ښار کې نیول شوی دی. مولوی سمد ثانی چې په اوس وخت کې د طالبانو د اقتصادي کمیسیون مسؤل دی او د کوټې د بای پاس په مشرقي سیمه کې مدرسه درلوده، په افغانستان کې پر امریکایي پوهنتون د طالبانو تر برید دوه ورځې وروسته ونیول شو او مدرسه یې وتړل شوه. او دغه راز د سرچینو په خبره په ملانانی مشهور مولوی احمد الله چې د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا عمر له نږدې کسانو څخه بلل کیږي، تیره شنبه د کوټې په اسحاق آباد کې ونیول شو. که څه هم چې د پاکستان ورځپاڼو د دغو دریو تنو د نیونې خبر خپور کړی دی، خو اسلام آباد لا هم رسمن په دې باب څه نه دي ویلي. پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ نه کولو په خاطر د افغان مقاماتو تر نیوکې لاندې راغی. پاکستان تل له هغو وسلوالو ډلو څخه د ملاتړ تور ردوي چې د دوی په خاوره کې ځای په ځای شوي دي او په افغانستان کې بریدونه کوي. که څه هم د پاکستان رسنۍ د دوی په خاوره کې د طالبانو د مشرو غړیو نیونه د افغانستان د سولې په بهیر کې د اسلام آباد د همکارۍ یو بل مخ په وړاندې ګام بولي، خو د طالبانو سرچینې وایي د دغه اقدام موخه د طالبانو د نوي مشر هبت الله اخندزاده مشرۍ ته د توان بخل دی چې په بلوچستان کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکې د بریدونو له امله د ملا منصور له وژل کېدو وروسته یې د دغې ډلې مشري په غاړه واخیسته.
یو شمیر افغان سناتوران او د چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې د نننه د سخت دریځو ډلو په وړاندې د هیواد د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ پر اختلافاتو سربیره په سیمه ییزه او نړیواله کچه د دې هیواد منځوي کېدو هم دغه اختلافات زیات کړي. په دې اړه د خبرونې په دوهم نیمایي کې په تفصیل اورې. خو اوس دوهم نیمایي ته ورسېدو، مخکې له دې چې ډېر راپور او دغه راز دو اونیزو پروګرامونو ژوند په شیبو او د اساسي او بشري حقونو ته ور ورسیږي، یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ارګ لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ افغان ولسمشر اشرف غني په کابل او بلخ کې د عاشورا پر مراسمو حملې جنایت بللی دی. د هلمند چارواکي وایي وسلوال طالبان ته د لښکرګاه ښار په دریمه حوزه د برید په مهال درانه تلفات اړولی دي. د فاریاب ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په غورماچ ولسوالۍ کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ بې ځایه شوي دي. د امریکا متحدو ایالاتونو او روسیې اعلان وکړ چې روانه اونۍ او د بلې اونۍ په پیل کې به دوه ورځې د سوریې په اړه خبرې کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه ادعا رد کړه چې ګنې دی د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د روسیې انتقادونو ته له پام پرته وویل جمهوري غوښتونکی کاندید ډونالد ترامپ به له نړیوالې زاویې یا له نړیواله پلوه د امریکا یو خطرناک ولسمشر وي. د عراق کورد چارواکو تایید کړی دی چې د داعش ډلې لخوا د لوبو په یوه الوتکه کې د ځای په ځای شوي بم چاودنې د عراق په شمال کې دوه کورلي سرتیري وژلي دي. او د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک د چهارشنبې په ورځ وویل چې په توره بهیره کې د ترک سټریم د طبیعي ګازو د نلیک د جوړېدو کار به راتلونکي کال پیل شي. آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلای شي. د آزادی رادیو خبرونه چې پایته ورسیږي، د شپې له د ماخام له وو بوجود سهار تر وو بوجود امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې څپو مهیروي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې یو شمیر افغان سناتوران او د چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې د نننه د سخت دریځو ډلو په وړاندې د دې هیواد د ملکي حکومت او پوځ ترمنځ پر اختلافاتو سربیره په سیمه ییزه او نړیواله کچه د دې هیواد منځوي کېدو هم دغه اختلافات زیات کړي دي. په دې وروستیو کې یو پاکستانی خبریال په یو راپور کې له دغو اختلافاتو پرده پورته کړې وه چې د راپورونو له مخې د پاکستان د ملکي او پوځي چارواکو ترمنځ د لفظي شخړو سبب شوې. پر دغه خبریال هم د موقت وخت لپاره له پاکستانه د وتلو بندیز لګول شوی و. یو شمېر افغان کارپوهان دغه اختلافات تر ډیره د افغانستان په اړه د دې هیواد له سیاستونو سره تړي. د ازادي راډیو خبریال قاسم سولمالی نور جزئیات وړاندې کوي.
یو شمیر افغان سناتوران او کارپوهان د وسلوالو ډلو پر سر د پاکستان د ملکي او پوځي چارواکو تر خپل منځي اختلافات وروسته وایي دغه هیواد نور نسي کولای په خپل دوګونی سیاست او له تروریزم څخه په ملاتړ پر دوا چوي. راپورونه وایي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دغه هیواد کې د وسلوالو په وړاندې د پوځي اقداماتو پر کموالي اندېښنه څرګنده کړې او لامل یې د پاکستان له استخباراتي ادارو سره د دغو ډلو تړاو بللی دی. هغه مسله چې افغان سناتور فیصل سمیع له تروریستي ډلو د پاکستان د ملاتړ ښکاره ثبوت یادوي.
په وروستیو کې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د موجودیت په اړه ډیر زیات اسناد هم د افغانستان له دولت، هم له نړیوالو استخباراتو او ملګرو ملتونو او دغه راز معتبره بنسټونو سره شته چې نور نو پاکستان نشي کولای پر خپلو ناوړه کړنو پرده واچوي.
دا راپور نامتو پاکستانی خبریال سیریل المیدا د اکتوبر په شپږمه په خپله مقاله کې د یو لړ سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ورکړی دی. ښاغلی المیدا لیکلي صدر اعظم نواز شریف پوځي مشرانو ته خبرداری ورکړی چې هیواد یې له جدي نړیوالې انزوا سره مخامخ دی. دغه پاکستانی خبریال وایي چې د همدې مقالې ته خبرولو له امله له هیواده ممنوع الخروج اعلان شوی و. د پاکستان د صدر اعظم دفتر که څه هم دا اختلافات رد کړل، خو له دې وړاندې د پاکستان د پوځ او ملکي حکومت ترمنځ په واروار ستونزې راپیدا شوي دي. اخوا په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي کارپو احمد سیدی وایي د پاکستان ملکي حکومت د نړیوالې انزوا له ویرې هڅه کوي څو د ISI د مشر رضوان اختر ګوښه کېدو ته چې د ده په خبره له تروریستي ډلو ملاتړ کوي لاره برابره کړي.
گروهایی که در تروریستا در پاکستان حمایت میکنند،
هغه ډلې چې پاکستان یې ملاتړ کوي لیوالتیا درلوده څو رحیل شریف تقاعد وکړي او د استخباراتو مشر رضوان مراد لوی درستیز شي، خو نواز شریف د رحیل شریف پر بیا مقرری ټینګار وکړ چې هغه له تروریزم سره مقابله کوي. دې کار وښودله چې رضوان اختر ګواکې یو ډول له تروریستي ډلو سره اړیکې لري.
د پاکستان پوځ په ځانګړې توګه استخباراتي اداره په افغانستان او سیمه کې د وسلوالو ډلو په ملاتړ تورنه ده. دغه مسلې ان د پاکستان نږدې متحد د امریکا حکومت اړ کړ څو له اسلام آباد سره خپلې کلنۍ مرستې محدودې کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې 5.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومانو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستياله عفیفه معروف ده. معروف صاحب، که په دې اړه وريدونکو ته معلومات ورکړي چې په افغانستان کې ماشومان ولي کار کولو ته مجبور شي.
بلې، ډېر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډېر کلونو نه، یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوه ده، پس دا غنه ماشومان ارسي وي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه ارتیاوي پوره کړي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځته راځي په یو هیواد کې د کورنۍ سرپرستان د بین وړي یا ناپدید کېږي یا معلول کېږي، معیوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي، نو ماشومان په هر سن سال چې وي دوی اړ کېږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضروریات باید پوره کړي. او همدارنګه ډیر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډیر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه ناامنۍ. تاسو وګورئ، ورځ په ورځ ناامنۍ اضافه کیږي او د جنگونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بین ځي یا معلولیت ورته پیدا کیږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بې ځایه کیږي، چې د هغوی اگر ټول اشته او ټول د ژوند ضروریات په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته ماشومان قربانی د دې کېږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوې چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي. او ډېر ګڼ خروم ته چې دوی اته د ښاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه ښار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی ځي او هلته کار کوي او د کار له امله، ممکن د نابلدۍ له امله، د ژبې د نه پوهېدو له امله دوی ډېر زیاتمن شي. خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان د بین نزی شهیدان کیږي، نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډېر روزنتونونه ولري، او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته تر درس لاندې تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د اوګو نه د دوی مصارف ایسته سي، او همدارنګه کیدای سي چې د دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي اساسي قانون د 45 ماده پر اساس دولت ځان مکلف وګڼي، او د شهده او معلولین کورنۍ ته هغه امتیازات ورکړي چې د دوی ژوند سنبال کړي.
ډېره مننه معروف صاحب. دا چې ګڼ ماشومان په کار بوخت دي، د کار له وجې ماشومان په راتلونکي کې له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کیږي؟
دا خو معلومدار خبر ده، ما مخکې هم وویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده وشي په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پیژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کیږي د تعلیم تربیه د پروسې نه دوی پاتې کیږي، یعنی مکتب نه شي ویلې، او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بے سر برخلیک پاتې کیږي، او دوی اس وخت پرمختګ نه کوي. دا ځکه چې تعلیم تربیه یوازنی حق دی چې د نور حقونو په خوندي کولو کې ډیر مهم برخه لري، او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دینه محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبې یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی دی باید مشغولتیا ولري، د هغه نه بې برخه کیږي، او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردي مشرانو چې هملته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي، او دوی د هر نګانه زیان ویني.
ډېره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د ماشومانو د کار په اړه سوال سوي دي؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون په 90 ماده کې داسې ویل سوي دي چې د جبري کار تحمیل منع دي، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشي تحمیل ولی، او پر ماشومان باندې خو بیا بیخي چې په همدغه ماده کې هم ویل سوي دي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري، یعنی هیڅوک نشي کولی چې په ماشومانو باندې کار وکړي. او د اساسي قانون د روی د کار د قانون چې کوم لیکل سوی ده په هغه کې هم هغه ماشومان چې 14 عمر پوره کړی ده د زده کړې دپاره په دوکانونو کې کیدای سي چې شامل سي او زده کړې وکړي، لکه مستري توب د قانون، لکه ترکاني، لکه آهنګري، لکه نور شیان چې جوړیږي دلته کولای سي کار وکړي. او تا هغه نه پورته، یعنی چې تا 13 نه کم عمر وي په هغه ځایونه چې کار وکړي، د کار ساعت باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نه وي، او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سي او د شپې کار پې ونه شي، او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیه پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت ته صدمه ورسي، یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نه شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په حنا
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1200 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شراغلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. په توګه په دې برخه کې اړوند اورګانونو ته څه کول پکار دي؟
په ډیر تاسف باید ووایم چې موږ حکومت کسه هم اوس بیا هم خوشحاله چې دونه اراده شته دی چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو دپاره کار وکړي او خدمت وکړي، اما د ماشومانو دپاره کار نه دی سوی. تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نورو رژیمونو کې، په تیر کلونو کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي، بل دولتي روزنتون نه دی جوړ سوي. په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بې مور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلي او بانډو او نور ولایتونه کابل ته راځي، چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه، دولتي پرورشګاه، ممکن د کابل د نفوس شمیر 2-3 لک نفوس ته رسېدله. اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په شهر د کابل کې، خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي. خو بیا هم څنګ ته یې خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وضع کوي او ماشومان تربیه لاندې یا ساتنې لاندې نیسي. زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهدا او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوي جوړ کړي او ښه تجهیز کړي، سو دغه کارګر ماشومان چې په خپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر د لاسه ورکړی دی، دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیې تر پروسې لاندې ونیسي. دوی د صحت حق، د ژوند حق او ټول حقوق ورته خوندي کړي مطابق د 350 ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی. خو موږ چې ګورو دغه وزارت چې د کار او ټولنیز چارو وزارت دی، د اوس هم دغه روزنتون چې په کابل کې وجود لري، شپږ میاشتې کېږي چې دوی ته صابون، د غاښونو کریم او هغه د صحت دپاره مواد چې دی لکه د کالی مینځلو صابون، د مخ مینځلو صابون، شامپو، دا شیان نه دي ورکړ سوی. ډوډۍ بالکل هم د کیفیت د نګانه هم د کمیت د نګانه کم دی. موږ د خپل نظارت د هغه نه کړې ده او خپل رپورټ هم ورکړې ده. هیله من یم چې حکومت خصوصا د ټولنیزو کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې هکله ډېر پاملرنه وکړي او دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي، کوم چې کورنۍ غړي مشران دي، سوچ دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیې نه استفاده وکړي او صحت یې سم وي او د کوچنیوالي د ډېر خوږه دوران دوی ښه لذت یوسي.
قدر منو اورېدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن د کابل ښار غربي څنډې ته تللی یو، چېرته چې پر یوې غونډۍ د دارالامان تاریخي ودانۍ پرته ده. آیا کله مو د دغې تاریخي ودانۍ پر تاریخ او جوړښت فکر کړی او یا مو یې په اړه له چا څخه اوریدلی؟ په نننۍ خبرونه کې د کابل د دارالامان د تاریخي ودانۍ پر جوړښت، تاریخ، بدلونونو او اوسنی وضعیت خبرې کوو. راځئ وږمې جبار خیل ته وښیو.
لنو اوریدونکو، د امانی دورې د ښار جوړولو پروګرام او دارلمان ماڼۍ طرحه چې زموږ له نننیو شرایطو سره هم تړاو لري، د هغې دورې له شاهکاریو څخه شمیرل کیږي. لدغی شهکاری مانای چخه لپخواره هیسی تر او سپوری بیلا بیل استفادی شوی، کله د شاه دفتر او د اوسیدنې ځای ګرځېدلی، کله یې د پوځي کلا حیثیت غوره کړی او کله کنډر شوې ده. دارالامان ماڼۍ نه یوازې د مهندسۍ له پلوه د هغه وخت یو شاهکار دی، بلکې ماهیت یې هم د افغانستان د هغه وخت د پاچاهانو د کار له دفترونو څخه توپیر درلود. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار استاد حبیب الله رفیع څخه مو پوښتلی چې په اماني دور کې د دغې ودانۍ د جوړېدو اړتیا څه وه.
کله چې استقلال ترلاسه شو، حضرت امان الله خان وغوښتل چې افغانستان هم د نورې نړۍ سره سیال شي، او کله چې د نورې دنیا نه څوک راځي هغه افغانستان په یو ښه شکل کې وویني. نو په همدې اساس د دارالامان د نوي ښار او په هغې کې د دولتي ماڼۍ د جوړولو پروګرام جوړ. د دارالامان ماڼۍ بیا د دې لپاره جوړه کړه چې په هغو کې دولتي ادارې، شورا او نور ټول دولتي جوړښتونه په هغو کې ځای ځای شي، چې خلک په اسانۍ ورځي او یو په یو ټول کار خلاصېږي. دا اوس چې د دارالامان قصر پې ودان شوی، دا د ایتیبي تپه نومېدله او دا د خلکو ملکیت و. مځکې هغه یې ځینې واخیستلې. دلته یې په یوه لویه ساحه کې د ماڼۍ لپاره کار پیل کړ.
د نوموړي په خبره چې د دارالامان ماڼۍ د خلکو په ځمکه کې جوړه شوې او خلکو ته یې دوه برابره بدل ورکړل شوی دی. دا چې د دغې ودانۍ د بنسټ ډبره کله کېښودل شوه، استاد رفیع وایي
په 1304 کال کې د دارالامان د ماڼۍ بنسټ ډبره کېښودله. د ماڼۍ د جوړولو نقشه د فرانسوي او د خصوصا د آلماني انجینرانو لخوا جوړه شوه، او د دې لپاره چې خلک هم په کار لوېدلي وي. د تیږو لپاره د چیلستون د غره نه د خلکو په وسیله تیږې راایستلې او بیا ښه معاوضه ورکوله. مثلا یوه تیږه به په یوه افغانۍ ځینې اخیست.
د ده په خبره چې دغې ودانۍ شاوخوا 150 کوچنۍ او لویې خونې هم لرلې چې د وخت په عصري معمارۍ سره جوړه شوې وه. د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی پوهاند رازقي نړیوال مو د اماني دور د دغه شاهکاري ماڼۍ په جوړښت غږولی. هغه وایي
په 1304 هجري لمریز کې د دې کار شروع کو، او په 1306 کال کې د دې کار پای ته ورسېد. د دې قصر په جوړولو کې 2 تنه د ښار جوړولو انجینران او معمارانو برخه اخیستې وه. د دې پخوا کې په خپله د هېواد د شپږم ټولګۍ 200 فارغین هغه د شپږو میاشتو لپاره د معمارۍ او د انجینرۍ په چارو کې مخکې د مخکې نه روزل شوي وو، چې د دغه 22 انجینرانو سره خوا کې دغه هم برخه واخیستله. د آلمان د یوه وتلي متخصص هارتل نومېده چې د هغې نقشه او ډیزاین او پلان یې ترتیب کړو. مساحت د دارالامان د ماڼۍ او د باغ 160,000 متره مرو، او په خپله ماڼۍ چې پی جوړه شوې ده د دې د تپې په سر باندې دا 1400 متره مساحه یې رانیوله. ماڼۍ درې طبقې درلودلې. د ځمکې د نه 30 متره لوړوالی درلود. 150 لوی او کوچني کوټې درلودلې. ټول تعمیر مرکز ګرمي درلودله. د اوبو رسولو او نورو عصري شبکې ګرچاپیل د دینه یو باغو.
د نوموړي په خبره چې د دارالامان د ماڼۍ معماری د پخوانیو اروپایي معماریو په نظر کې نیولو سره ترسره شوې ده.
دا په خپله اروپایي شغه د جرمني معماری وه. نو څو هنري ظرافتونه چې په معمارۍ کې خصوصا په اروپا کې او په جرمني کې کار کېدل هغه ټول په دې کې کارول شوي وو. معمولا د نالونو په سرونو کې او په کنجونو کې په زاویو کې دغه واړه سالونونه په موجود وو. مګر عمومي سالون چې هغه یو تاریخي سالون و، هغه د عمومي مدخل د پاسه په دویم منزل کې جوړ شوی و چې بیزوی شکل یې لره، او لوی کوټې د دې چې وي هغه ګنبزي وي، او دا د افغانستان د ډیرو انتیکو ودانیو څخه.
دا چې له آبادۍ وروسته له دغې ماڼۍ څخه څه استفاده شوې ده نړیوال زیاتوي.
په دې کې خو په خپله اعلیحضرت امان الله خان اوسېده، او د خپل حرم سرای د پاره یوه بله ماڼۍ چې هغه د غره په لمنه کې وه، د دې نه جګه وه چې هغه د تاجبیک ماڼۍ په نامه یادېږي، هغه هم تقریبا وړه کاپی همده د لامان د مانی وه چې حرم سره د هغوی هلته اوسېدو. د هغې نه وروسته چې مثلا حبیب الله کلکانی راځي، هغه خو مثلا په دې باندې دارو حبیب نوم دي، څه استفاده شوې ده هغه په تاریخ کې ما دی کې زما سترګو تندي راغلي. د هغې نه وروسته مثلا نادرشاه چې رامنځته کېږي غواړي چې دلته مثلا یو پوهنتون جوړ شي چې دارو فنون نوم پکږي. او د هغې نه وروسته ظاهرشاه په وخت کې په دې کې یو وخت وزارت عدلیه پکې موجود وه. د هغې نه وروسته دا د وزارت دفاع پورې تعلق پیدا کوي، تر هغه وخته پورې چې دا ړنګېږي په قضیې د تنیسب او د نجیب په وخت کې.
دی وایي چې د ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال په دغه ماڼۍ کې د عدلیې وزارت پوچي، بیا یې اور واخیست او ودانۍ ویجاړه شوې وه او د حفیظ الله امین په واکمنۍ کې ترمیم شو. استاد حبیب الله رفی وایي کله چې د دارالامان ماڼۍ جوړېده نو غازی امان الله خان یو لیک د دغې ودانۍ په بنسټ کې خښ کړی و.
حضرت امان الله خان چې کله د قصر افتتاح کاوه د غو په تاداو کې یوه لیکنه ایښې وه. دا لیکنه یې د زرو د سکو سره په یوه لوښي کې ایښې وه. په دې لیکنه کې د لیکلي وو چې زه د امیر حبیب الله خان زوی، د امیر عبدالرحمن خان مسای، د محمد زایی کورنۍ پاچا، په پلاني وخت کې ما دلته حکومت کاوه او دغه قصر مې جوړ کړی. د ده نیت دا و چې دا به یوه تاریخي یادګار وي، دا به په دې قصر کې خښ وي. کله چې زر دوه زره کاله وروسته د قصر ورانیږي بیا به دغه دغه سند راووزي او د دې نه به بیا په تاریخ کې استفاده کی. لیکن دای خبر نه و چې د داسې چا ته جوړ کړی و چې هغو د ده د مرګ د تختي اوبلانه وې وچې چې د ده دا قصر یې ونړاوه او وی سوځوه او اور یې ورته.
دی وایي چې د دغې ماڼۍ مساحت شاوخوا شپږ زره متره مربع ته رسیږي. د دارالامان ماڼۍ مانوي جوړښت په دې باب ځانګړیتوب لري چې پاچا د کارل دفتر څخه کولای شوی د باندې هم وګوري او په څو دقو کې وزیرانو او د شورا مجلس ته ورسیږي. دا ماڼۍ له جنګي کلا سره ورته نه ده او د خلکو په ذهنونو کې د شاه په باب هیڅ ډول ویره او ډار نه رامنځته کوي. خدا چې وروسته جنگونو وخوړه دا سیاسي پیښې وې. سید جلال سادات هاشمی چې د دارالامان اصلي اوسیدونکی دی او له ماڼۍ سره نږدې اوسي وایي چې دغه ماڼۍ د جوړېدو طرحه د امیر عبدالرحمن وه.
د رسي باسازی قصر دارالامان که در زمان امیر عبدالرحمن خان که وقتی که
در پاچه در دارالامان د ماڼۍ پاړه کو وایم، کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسید د دغه سیمې اوسیدونکو ته یې په ریشخورو، دوغاباد او یو شمېر نورو سیمو کې مځکې ورکړې او غوښتل یې چې دلته شاهي ماڼۍ جوړ کړي، خو په دغه کار بریالی نه شو. له هغه وروسته یې زوی حبیب الله خان په دغه اړه فکر وکړ خو کامیاب نه شو. کله چې غازی امان الله خان واک ته ورسید پر دغه ځای ماڼۍ جوړوي او د پاچاهۍ اعلان کوي.
شایی خود اعلان میکنن در اون عصر زمانشون و
نوموړی وایي چې څو ځله دغه ماڼۍ ورانه شوې او بیرته رغول شوې ده، خو ډېر کلونه همداسې ویجاړه پاتې شوې او د ولسمشر غنی له لورې د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. دا چې د دغې ماڼۍ د بیا رغولو چارې څه ډول روانې دي، د دارالامان د ماڼۍ د بیا رغنیزې پروژې تخنیکي مرستیال سمیع الله محمدی په اړه وایي.
دارالامان پروژې د ثور په میاشت کې شروع شو د په اساس د ریاست جمهوری حکومت باندې او دغه پروژې اوس د وزارت شهرسازی لاس لاندې دي، یعنی مدیریت د پروژې وزارت شهرسازی کوي او اصلي ساختماني کارونه بل شرکتونه اوس چې اوس تصدی ساختماني ده هغه کوي. د دارالامان پروژې قصر باندې مونږ تر اوس چې سمت کړی ده برابر کړی ده $40 میلیون دي، چې البته دغه خو پروژې یعنی داسې پروژې نه ده چې مونږ د صفر نه شروع کړو، دا خو دوباره بازسازي ده او بهسازي ده، کېدای شي چې یو 10% کم شي یا زیات شي. دغه ټول پیسې او ټول بودیجې د خپل جمهوری اسلامی افغانستان د وزارت مالیه ورکی. دغه پروژه 15 کاله وخت نیسی، یعنی 15 کاله بعد تر ختمیږي ان شاء الله ټول پروژه. موزیم نگارخانه 15 کال کې مونږ دغه ان شاء الله به شاهد اوسو چې دغه موزیم لکه موزیم استفاده سي.
درنو اوریدونکو، د تاریخي ځایونو د ساتنې او بیا رغونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
Oh, baby, the love, Jana.